سلامونه ورس په خیر وخت په افغانستان کې ما خمش پک بجې دي تاسو موږ کلاساتي رادیو نه اوري په مو کې د دې سات خبرونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ ورنکړي او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. هغه دا خبره نن د اقلیمي بدلون په ملي کانفرنس کې وکړه. ستانگزی زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% ځنګلونه له منځه تللي وو او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپیریال ته سخت زیان رسولی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسانو وژلي دي. اوچا نن په خپله ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي هم دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان وژل شوي. د استوګنې کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګ د ټرافیکي پیښو لامل شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سړې هوا 2 کسان وژلي. په داسې حال کې چې د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې هم د درنو واورو ورېدل او سړه هوا د 3 نورو د مړینې سبب شوی ده. تر دې مخکې د مرغومې په میاشت کې سره صلیب او سره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون یو راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې 1.5 میلیون خلک د وروستي سړې هوا له امله اغېزمن شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هګست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکي ناکامي وه. هغه د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي د نومول کېدو تایید و وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسول دي او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شول چې له امریکا سره همکاري کړې وه. خو د جنوري په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایډن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپل وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې جګړه پای ته رسول سمه پریکړه وه. په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدلو له امله د دې هیواد 3 پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز نن رسنیو ته خبر ورکړ چې هغه روزنیزې الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه یې کړې وه تهران ته لرستنېدو وروسته په لاره کې نسپور شوې ده. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیزې الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ایران چې په وروستیو کلونو کې سختو اقتصادي بندیزونو مخته د څو هوایي پیښو شاهد دی او د دې هیواد چارواکي د الوتکو د پرزو جوړولو ستونزو په اړه شکایت کوي. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ رادیو بندي شوی خبريالان یې په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړی دي. په دې فلم کې د ازادۍ رادیو د بیلاروس څانګې خبريال اندري ګوزنیچک وخودل شو. نو موړی د 2021 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو او د بد نو موړی د بدماشي په تور لاس ورځې په بند کې تیر کړي. خو وروسته بیا د وی تونلار ډلې په جوړولو توران او پشپک کالبان محکوم شوی دی. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم جوړولو هدف ته غو خپلواک خبريالانو به اعتبار کول دي چې د بیلاروس د ولسمشري د روانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. په دې خبري مجله کې موزه فرشته صح کار کولای کو. د راپورونو په لړ کې به واوري چې افغانستان کې یو ځل بیا خلک د روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي.
په دته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نه وخت دوی نه او همته نږدې کلیو د کار لومړنۍ خدمات کوي. نو موږ ورته په الحال ژر تر ژره لاسرسی لرو.
او د دې ترڅنګ په پکتیا ولایت کې ځینې خلک د سیمه ییزو چارواکو نه د کورسونو د بندولو شکایت کوي.
زا زمون کورس جواز لري زمون کورس پرون بند کړه وو واښه ټول کورسونه پرون راستړی دی بیا چې موږ سره وګړو مفتن ماری کې سره ونیوالي
او د دې ترڅنګ د هلمند په ځینو سیمو کې د شخړو د حل لپاره د جرګو اغیزې واوري
ټول موضوعات چې د خلکو مطلق شخړې کوچنۍ ولې تر 200 بغالي بل مرډيري حل کړي نو الله هم ان شاء الله کوشش کوي چې د خلکو په مابین کې د مشکلات حل کو زموږ ولست
د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم شته راسره اوسه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2025 کال په اوږدو کې به په افغانستان کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. اوچا په یو راپور کې پرون یې چې خبر کړی دی ویلي دی د روغتیا په برخه کې د خدمتونو چمتو کولو لپاره 290 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ناورین په اړه لاله وړاندې راپورونه هم ورکول شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر روسي دونکو بیا وایي چې مخکې هم دوی روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلوده او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوښی
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2025 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 53% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. اوچا ویلي چې په روان 2025 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسېدونکي سیداجان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دی او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او امن ته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي. نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو څو چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور یې ملا بهتر کړي.
د کابل د دیسبز ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پښې په یو پیخه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسنه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږه ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنورۍ میاشتې په 13 ویلي وو چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2025 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې پاکستانی پولیسو قانوني اسلحه لرونکو او غیر اسلحه لرونکو ته ویلي چې سر لنن یعنی د جنوري له 15 مې د اسلام آباد او راولپنډۍ کې نووسی د سفارت په یو اعلامیه کې چې په اکسپانا کې خپره شوې ده ویلي دي چې د طالبانو سفیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له مشر سره په دې اړه خپلې اندېښنې هم شریکې کړې دي. په اسلام آباد او راولپنډۍ سیمو کې میشت یو شمېر افغانان په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي د افغان کډوالو نیول او ځورول لا هم په بیړنۍ شکل روان دي. په دې اړه بیا هم د کرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پراخ عملیاتو له پیل کېدو وروسته په دې هیواد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې پاکستانی پولیسو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د جنوري له 15 وروسته دی له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووځي. د سفارت په یو اعلامیه کې چې په پاکستان خبره کړې راغلی چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له مشر سره شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي شکیب دارنګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړي او په دې برخه کې د یو ان ایچ سی آر د همکارۍ غوښتنه کړي. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې پولیس د افغان کډوالو کورونه تلاشي کوي، د ښځو او ماشومانو په ګډون آن هغه افغانان چې ویزي او قانوني اسناد هم لري نیسي او په ځینو برخو کې ورڅخه د بډې اخیستنې او ډېرو پیسو غوښتنه هم کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د یو څار مشر ویلي چې په دې تړاو ورته شکایتونه رسیدلي او هڅه کوي چې په دې اړه د پاکستان حکومت له افغان کډوالو سره دغه چلند ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت اندېښمنوونکی دی او پولیس لا هم افغان کډوال ځوروي او نیسي. د راولپنډۍ په صادق آباد سیمه کې میشت یو افغان کډوال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد په سوا گارډن سیمه کې میشت یو افغان کډوال جمشید وایي د پولیسو له هر ځل راتګ سخت ډاریږي چې وبنیول شي.
دیروز ما خودم هم نبودم، من پولیس آمده بودم.
پرون زه په کور کې نه وم، پولیس مش کور ته راغلی و چې نه پولیس هم ور سره وی. په کور پر باندې چې ډېر فشار اوري و چې سبا دوی حاضر کړي چې موږ راځو. نو ما شام تر سهار م خوب و نه کړ. 15 کلن نور می څو ځله له خوب را پاڅیدم او چې به ته چې هله پولیس راغله زی چې وڅښتو. دا اوس چې هر پاکستانی ګورم او زما په خار راځي او ویریږم چې اوس په منیسی او چټکوي به. نو
په داسې حال کې چې پاکستان پولیسو د روان 2015 کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پیل کړي لړۍ لا هم روانه ده. یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړي چې پاکستانی حکومت له تیرو 3 میاشتو راهیسې د دوی د ویزو د تمدید پروسه درولې، خو پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ اوسمهال 3.2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبری مجله درته د افغانستان اړوند راپورونو سره غځوو. د طالبانو حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز بیا رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي چې په د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې یو حساس حالت کې دي. د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای باید نورو مهمو مسایلو ته پاملرنه وشي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترینګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پرمختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاوو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوي، خو زیاته شوې چې لا نه دي فعاله شوي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
هر ځای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سې د دوه ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، د دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري،
دا اوکړی شنو دی کې به ان شاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاوي کې، نو دا خو ډیره بهتره خبره ده. موږ وایو چې دا جوړ کیږي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې ډرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسېدلې دي، نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي. په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغو ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کمه کړې ده، دغې باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت کې افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د غړي خان جان الکوزي د تازه معلوماتو له مخې، د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 80% کم شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس وایي چې اروپا باید د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو فشار زیات کړي. هغې له خپلو شریکانو غوښتنه کړې چې روسیه د سولې خبرو ته راماته کړي. نور جزئیات له غوسه احمد زیورو.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس وایي چې کیف او شریکان باید پر روسیه فشار راوړي، سو د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو اترو کې د اوکراین دریز ښه کړي. کالاس چې د جنوري په 14مه د ازادي اروپا ازادي رادیو او سو اروپای ورځپاڼو سره خبرې کولې، ویل چې پر مسکو باندې د اقتصادي فشارونو زیاتول او په نړیواله کچه منځوي کول یوازینۍ لارې دي چې روسیه د برلاسي څخه منع کوي. کالاس زیاته کړه، موږ باید خپلې وړتیاوې کمې ونه ګڼو او د روسانو په اړه ډېر اټکل ونه کړو. روسیه ځینې وختونه دا سیخ کاری چې له رازونو ډک ځواک دی چې ماتېدلی نه شي. تاریخ ته نه د مونږ د پوځي او اقتصادي وړتیاوو له پلوه پیاوړي یو. هغې خپلو دې وړتیاو ته پیشاري ویل چې روسیې سود له 40% زیات کړی، ګازپروم خپل 40% مامورین کم کړي او له شمالي کوریا څخه یې پوځیان ورغوښتي دي چې د دوی په ګټه جګړه وکړي. ښایي روسیه دا مهال داسې ګڼي چې د اوکراین په جګړه کې وخت د دوی په خوا کې دی، خو کلاس ویل هغه باور لري چې دا ناسم فکر دی او د کیف لویدیز متحدین باید اقتصادي فشارونه نور هم زیات کړي. هغه وویل مونږ ګورو چې د دوی د نقدو پیسو زیرمې په بشپړه توګه ختمې شوې دي. دوی د تیلو او ګازو له خرڅلاو څخه د پخوا په پرتله ډېر کم عاید لري. د اروپایي ټولنې و چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې اروپایي ټولنه به پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي، ځکه چې دوی هڅه کوي د فبروري په 23مې د جګړې د کلیزې سره سم د بندیزونو د 14مې بستې په اړه پریکړه وکړي. د چارواکي ویل چې دا به د بندیزونو لپاره د نویو ساحو د موندلو له ستونزو سره سره یو مهمه بسته وي. د سو اروپایي حکومتونو د مقاومت سربیره چې له روسیې سره خواخوږي لري، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ډاډ څرګند کړ چې دا ټولنه به وکولی شي اوکراین ته د وسلو او نورو مرستو د لیږلو لپاره په خپلو پالیسیو کې یووالی وساتي. کلاس د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وینا هم تبصره وکړه چې هغه به وکولی شي جګړه ژر پای ته ورسوي، او ویل چې نړۍ د ټرمپ پلان ته انتظار باسي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه نیټه لوړه وکړي. کلاس ویل که چېرې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړل شي، له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او پر ملکی وګړو او ملکی زیربناو بمباري ودروي، نو جګړه په خپل وخت پای ته رسیدلی شي. خو هغې د اروپایي ټولنې دا دریز بیا تکرار کړ چې د اوکراین په اړه باید د اوکراین له رضایت پرته هیڅ پریکړه ونه شي.
د پکتیا ولایت په سمکنیو ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادا کوي چې سیمه ییز چارواکو د ګڼو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه دلته ځنډولې دي. د ځینو ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا کورسونه د فعالیت جواز نه لري، خو د زده کوونکو کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې له دې وروسته به یې ماشومانو ته زده کړو ته لاسرسی نور هم سخت شي. پکتیا ولایت کې ځایي طالب چارواکو کی دا موضوع ردوی. په دې اړه د فیروزی اجسی راپور ته خوښ شي.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادا کوي چې ځایي طالب چارواکو په دغه ولسوالۍ کې له تېرو دوو ورځو راهیسې د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د سیمې اوسیدونکي وایي د دغه ښوونیز مرکزونو شمېر کابو 1400 ته رسیږي، او په هر یو مرکز کې تر 100 زیات زده کوونکي د انګریزي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او بیلابیلو نورو مضامینو پر زده کړو بوخت وو. د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د ځینو ښوونیز مرکزونو مسؤلین وایي اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه د فعالیت جواز نه لري. په څمکنۍ ولسوالۍ کې د یو ښوونیز مرکز مشر محمد منیر افغان چې دا ستونزه تاییدوي ازادي راډیو ته وویل
انګلیسي، کمپیوټر، اردو ژبه هم داسې نورې ژبې دري ژبه تدریس کوم. زمونږ کورس جواز لري، زمونږ کورس پرون بند کړی و، بشا ټول کورسونه پرون ورځ تړلي وو. بیا چې مونږ ورسره وغږېدو ماخوستن مو اړیکې ورسره ونیولې، نو بیا یې مونږ ته اجازه راکړه ویل چې مشکل نشته ټول دې خلاص وي.
د چوالی یو شمیر کورسونه جواز نه لري. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د یو بل کورس خاوند د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل ستونزه دا ده چې دوی مسلکي استادان نه لري او د جواز اخیستو معیار نسی پوره کولای. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونیزو برخو کې ډیری مسلکي استادان له دغه هیواده ووتل. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې دوه زامن یې د ښوونیز مرکزونو کې زده کوونکي وو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړه، او د طالبانو حکومت د دې اقدام او خپل ماشومانو د زده کړو په اړه اندېښنه وښوده.
شاګردان درس ونی په دژمې کې نو دا ده
د څمکنۍ ولسوالۍ د دغه اوسیدونکو په خبره یادو کورسونو او ښوونیزو مرکزونو ته د یاد ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ سربیره له جانیخېلو، ډنډپټان، منګل او ځاځیاریوب ولسوالیو څخه هم زرګونه زده کوونکي زده کړو ته ورتلل. په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان محمد رسول احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړه چې ګواکې دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه تړل شوي دي. د یادونې ده چې پر خواله رسنیو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د دغه کورسونو د مهرلا کېدو ویډیوګانې هم خبرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دایکندي ولایت کې هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو درې ورځې وړاندې په ورته اقدام کې د دغه ولایت په خدیر او سنگ تخت بندر ولسوالیو کې د انګلیسي ژبې دوه ښوونیز مرکزونه تړلي دي او ګڼ شمېر ښوونکي نیولي دي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او ځایي طالب چارواکو هم په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د دغه ښوونیزو مرکزونو د فعالیتونو د ځنډېدو ادعا داسې مهال کېږي چې له دې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف پر سیمه ییزو ټولګیو هم بندیزونه ولګول چې زرګونه زده کوونکي پکې د بېلابېلو مضامینو پر زده کړو بوخت وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور لرو. د هلمند په سیمه کې د شخړو د حل لپاره د جرګو غیزمنې هڅې. د هلمند ولایت سیمه ییزو طالب مسؤلینو وایي چې د خلکو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د جرګو پروسه پراخه شوې ده. د هلمند د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د جرګو له لارې تر اوسه 200 لوی او وړې قومي شخړې حل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند سیمه ییز طالب مسؤلینو د خلکو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د جرګو په لاره کې ژمنې کړې دي. د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د طالبانو د واکمنېدو له پیل راهیسې د جرګو له لارې شاوخوا 200 لوی او وړې قومي شخړې هوارې کړې دي. دوی دغه پروسه د خلکو ترمنځ د سولې، همغږۍ او اعتماد د جوړولو لپاره یو اغیزمنه لاره ګڼي. شیخ مولوی نور محمد فیضان چې د هلمند د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې د جرګو رئیس دی وایي:
نو دا موضوعات موږ ډیر حل کړي، خو لوی شخړې مثلا چې د قتل موضوع به و، هغه موضوعات غالبا د 500 پر شاوخوا یا څه کم یا څه زیات په تقریبي ډول درته وایم چې دغه موضوعات موږ د قتل موضوعات مو حل کړي دي. اما ټول موضوعات چې د خلکو مطلق شخړې کوچنۍ ولوي تر 200 به غالبا موږ ډیر حل کړي. نو لا هم ان شاء الله کوشش کوو چې د خلکو په مابینس کې د مشکلات حل کو. زموږ ولسته موږ ته احتیاج لري، ځکه موږ علما یو، موږ سپینجری یو، موږ باید خپل اولس په درد باندې غمجن سونو.
شیخ پیزان پر دې ټینګار کوي چې د جرګونو لاري نه یوازې شخړې حل سوي، بلکې د خلکو ترمنځ باور او همغږي هم رامنځته شوی ده. فرهنګ پالان هم د جرګو لاري د شخړو حل کول مثبت او اغیزمنه لاره ګڼي. هغه وایي چې خلک په جرګو زیات باور لري، ځکه دا د خپل خلکو له خوا تر سره شوی پروسه ده چې د ټولنې کلتور ته درناوی کوي. پالان زیاتوي چې د جرګو له لارې شخړې نه یوازې حل سوي، بلکې دا پروسه د هلمند په سیمه کې د سولې، همغږۍ او د خلکو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړې ده. فرهنګ پال محمد اسماعیل شریعتیار فاړوای:
خدا چې موږ تیر تاریخ تر اوسه پورې په جرګو را ډک دی او د جرګو د لارې دا کار موږ کوي، او زموږ پخوانیو مشرانو او زموږ اسلاف دغه صلح د جرګې د لارې څخه دوی تعقیب کړي دي، او هغه میراث یې موږ ته تر اوسه پورې په سالم او مجود ډول را پرېښی دی. نو موږ ته هم دا لازم ده زه خپله د دې کار تایید کوم.
د هلمند ځینې اوسیدونکي هم د جرګو له لارې د شخړو د حل پروسه اغیزمنه ګڼي.
وینه په وینه نه پرېولل کېږي، باید په منځ کې روغه جوړه وسي. او زموږ تاسو خلک چې دي د روغې جوړې طرفدار دي، او د امارت دغه زه یو قوي لاسته راوړنه بولم چې په قومي سلسله او د مشرانو په تفاهم باندې د خلکو تر مابین چې کوم مشکلات راغلي دي یا خدای نه کرده مداوی راغلي دي، هغوی ته د حل لاره پیدا کړي او روغه جوړه وکړي.
اصلن د قومي شخړې چې دي د حلول چې دي د وطن د فار ډیره ګټه لري، ځکه نن ورځ په وطنونو کې داسې یو حالت موجود و چې د قومي شخړې به تر هغه ساعته کېدلې چاته یو بل به چې انتقام به نه وي اخیستی هغوی یو بل نه سره پرېښول. نو په دې لحاظ باندې د قومي شخړو حلول چې دي هم د اسلام له نگاه څخه د خیر دي، هم د بشریت لپاره خیر دي.
قومونو ترمنځ جوړه او د قومونو د شخړو اوارول دا کې ډېر پرمختګ شوی دی، او دا زموږ د ټولنې او زموږ د کشر نسل لپاره دا یو ښه اقدام.
په افغان ټولنه کې په ځانګړې توګه د پښتنو ترمنځ جرګه د سولې، همغږي او د شخړو د حل لپاره یو ډیره مهمه او مقدسه وسیله ګڼل کیږي. جرګه د پښتنو د ټولنیزو ارزښتونو او کلتور یو برخه ده چې د خلکو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو او شخړو د حل لپاره د مشورو او پریکړو یوه ښه لار وړاندې کوي. دا پروسه د خلکو ترمنځ د باور جوړونې او د ټولنې د بیلابیلو برخو د نظرونو یو ځای کولو لپاره اړینه بلل کیږي چې د پښتنو په کلتور کې د ټولنیز انصاف او سولې سمبول هم ده.